السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مخام 15 بجې شوې دي ساني ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې بتاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه وره خدای سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار بشیر ګواخې درته وړاندې کوي
افغان او پاکستانی چارواکي د سولې پاړه خبرې کوي په پېښور کې وکیلانو د امنیت لپاره پر حکومت د فشار اچولو په خاطر له عدالتونو بایکاټ کړی دی او یورپی یونین پر ځینو ایرانانو بندیزونه لګولي دي د خبرونو تفصیل نن د افغانستان سولې عالی شورا د دارالانشا مشر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی پاکستانی چارواکو سره د طالبانو مذاکراتو په اړه خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسېده. نوموړی بیګا تر تګ مخکې مشال ریډیو ته وویل چې په دې څلور ورځني سفر کې به کوشش کوي چې پاکستانی چارواکي د افغان جګړې ختمولو لپاره پر طالبانو خپل اثر رسوخ کارولو ته قانع کړي. پاکستان خپل دا دریز بیا بیا تکرار کړی چې د افغانستان سولې ته ژمن دی او په دې لړ کې خپلې هڅې کوي. په همدې حال کې رویټرز خبري ایجنس د طالبانو له خولې ویلي چې د جنوري په 9 او 10 به په قطر کې د امریکایي چارواکو سره مذاکرات وکړي. دواړو خواوو تر دې مخکې هم خبرې کړې وي خو تر اوسه یې کومه نتیجه مخې ته نه ده راغلی. نن په پېښور کې وکیلانو له حکومته د وکیلانو ژوند خوندي کولو لپاره احتجاج کړی دی. دا احتجاج تر هغې وروسته وشو چې پرون په نوته کې د پېښور هایکورټ یو مشر وکیل نیازبین خان په ډزو ووژل شو. د پېښور وکیلانو نن له عدالتي کاروایانو بایکاټ کړی او مقدمو ته حاضر نه شول. دوی له حکومته د پوره تحقیقاتو غوښتنه وکړه او ویل چې وکیلانو ته دې د وسلې ګرځولو اجازت هم ورکړل شي. بل خوا ډانو رسمانې لیکلي چې پر نیازبین خان تر وژونکي برید وروسته د هغه کورنۍ غړو د مبینه وژونکو کسانو د کور دورانولو کوشش کړی او اور یې وراچولی دی. په دې اړه پولیسو د تحقیقاتو حکم کړی دی. د بلوچستان لورلی پوځي کیڼډ سره نږدې هغه اوسیدونکي نن په 2 ورځ هم مظاهره کوي چې امنیتي ادارو ورته له دې ځایه د کډه کولو ویلي دي. د جنوري په لومړۍ نیټه دغلته د اف سي ځواکونو په یو مرکز برید شوی و چې 4 سرتیري یې ووژل. په مظاهره چیانو کې یو تن عبدالقدوس کاکړ بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د 2 300 کورنیو ته دغه حکم تر یادې حملې وروسته شوی خو دوی به دا ځای پرېنږدي. په همدې حال کې د بلوچستان کورنو چارو صوبایي وزیر ضیاءالله لانګي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د بریدګرو سره د دې ځای خلکو مرسته کړې وه خو د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې دا مسله د دې خلکو له ویستلو بغیر حل شي. د کوارډ د در آدمخیلو د سکرو یو کان کنونکو مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې د دوی حفاظت دی وکړي. دا د ټیکهدار حافظ الرحمن په نامه یو سړی کان دی چې پکې کارکوونکو ته تر هغې وروسته احتجاج کړی چې له دې ځایه 45 کان کنونکي وسلوالو وتښتول. په مظاهره کوونکو کې یو تن فرمان الله د جنوري په 8 مشال ریډیو ته وویل ټیکهداران او حکومت دی یوازې دوی نه بلکې د سیمې ټول کان کنونکي خوندي کړي.
مونږ د دې درې د خلکو د مشرانو د ټیکدارانو د دې حکومت د مشرانو دا خواست کوو چې د خلکو ته امن میلاو شي د دوی د حفاظت وکړي شي د دوی د تپوس وکړي شي. په دې کې ډېر کسان مړه هم شو څوک پکې زخمیان شو. نه دلته د حکومت څوک راځي چې زموږ تپوس وکړي چې د خلکو دلته څه حل دی.
د ادم خیل درې د دغه کان مالک حفیظ الرحمن بیا مشال ریډیو ته وویل چې تښتول شوي کسان د جنوري په 10 خوشي شوي دي او د بیا لپاره د داسې پیښو مخنیوي کوشش کوي. د دې کسان د تښتونې سبب نه دی معلوم خو په تیرو وختونو کې داسې تښتونې د پیسو لپاره شوي دي. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي نن د جنوري په 8 د ښار سپین جومات سیمه کې 14 کسان وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د خوست والي حلیم فدایي نن ماسپښین مشال ریډیو ته وویل چې 14 توکي په یو موټرسایکل کې ځای بځای شوي وو او د دې پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. د خوست د ولایتي روغتون مشر ډاکټر سخي سردار مشال ریډیو ته ویلي چې د 2 زخمیانو حالت ښه نه دی. تر اوسه کمی وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د کډوالو لپاره کارکونکو نړیواله اداره IOMY په 2013 کال کې له ایران 8 لک او له پاکستان 3 زره افغان کډوال خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوې دي. د ادارې د جنوري په 8 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دغو کې ځینې خلک په خپل خوخه او ځینې په زور وستل شوي. دا له ایران د بل هر کال په پرتله تر ټولو زیات افغان کډوالو ستنېدل دي. په افغانستان کې د IOM مشر لارنس هارت په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې دا کار له ایرانه د دومره ډیرو افغانانو ستنېدل یوه وجه دا هم ده چې پر ایران د امریکي بندیزونو له کبله ایرانۍ پیسې کمزورې او اقتصاد خراب شوی دی. د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نن هغه څلی ریش کسان مطبوعاتو ته وښودل شول چې د چارواکو په وینا تسلیم شوي دي. د والي وینا ته الله خوګنی نن په جلال آباد کې خبرلان ته وویل په دغه کسانو کې شپاړس د طالبانو او اته د داعش وسلوالې ډلې غړي دي. خبرونه له مشال ریډیو واوري. یورپی یونین نن د جنوري په اتمه د ایران په استخباراتي ادارې او دوو ایراني وګړو بندیزونه ولګول. تر اوسه پورې د هغو کسانو نومونه نه دي په ډاګه شوي چې دا بندیزونه پې لګېدلې دي. دا تر هغې وروسته ده چې په اکتوبر کې د ډنمارک پولیسو پر تهران تور پورې کړ چې د دوی په خاوره یې د هغې ډلې کسانو د وژنې پلان جوړ کړی و چې په ایران کې تر بندیز لاندې ده. د یورپی یونین د بندیزونو په لیست کې تر هغې ډلې او خلک شامل دي چې بانکي اکاونټونه یې کنګل او سفارتي بندیزونه پې لګېدلې دي. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن په انقره کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو مشر سلاکار ابراهیم کالین سره ملاقات کړی دی. د امریکای ملي امنیت شورا یو وین ګیرټ مارکس د جنوري په اتمه په یوه خبرپاڼه کې ویل چې په دې کتنه کې د پوځي سلا مشورو او د راتلونکي بحث لپاره د موضوعاتو د ټاکنو په اړه خبرې وشوې. بولټن تر دې مخکې ویلي وو د ترکیې له چارواکو دا یقیني کول غواړي چې په شام کې به د امریکې په اتحادي کوردي ملیشو بریدونه نه کوي. یادونه ده چې ولسمشر ټرمپ له شام څخه د خپلو 2000 پوځیانو د وستلو اعلان کړی دی. ترکیه په سیمه کې د کوردي وسلوالو سره په جګړه ده. نن په ترکیه کې پر هغه 28 کسانو مقدمه چلیږي چې په 2018 کال کې د روسي سفیر په وژنه کې پرې د ښکېلېدو تور دی. سفیر اندری کارلوف دغه پولیس افسر لخوا وژل شوی و چې په دغه ورځ په کار کې نه و. ترکیې چارواکو ویلي دغه 28 کسانو د دې سړي سره همکاري درلوده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حالو پیسو به یو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 1.9 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.55 روپۍ 50 پیسې او په 1.85 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند په 1.6 روپۍ او په 1.8 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 10 روپۍ 80 پیسې او په 10 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 10 روپۍ 80 پیسې او په 10 روپۍ 40 پیسې. او 302 ایراني ریال په یو پاکستانی روپے غسل کی گئی اور 304 ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے خرچول کی گئی. یو افغانی پہ یو روپے 304 پیسے غسل کی گئی اور پہ یو روپے 85 پیسے خرچول کی گئی. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې به په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 50، بنو کې 19 او 14، ژوب کې 18 او 2، او کوټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. پرونه خبرونه کې باره د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی نن پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي.
دا خوشو چې امریکایان د طالبان سره ولي د طالبان یو شرط پوره شو. باید دویم شرط هغوی ومني چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کېږي.
د بلوچستان لورلای پوسی کینټ سره نږدې هغه اوسیدونکي نن په دویمه ورځ مظاهره کوي چې امنیتي ادارو ورته له دې ځایه د کډه کېدو ویلي دي. د ګل پشپال کوارټ سره نږدې په دره ادم خیلو کې ناسرګنده وسلوالو د سکرو د یو کان ځینې کارکوونکي تښتولي وو چې پر ضد یې د سیمې خلکو احتجاج کړی دی.
پرون دا واقعې رااله مخې ته چې دغه کسان د دغه ځای نه اغوا کړی شو او ټوله شپه هغه په هغه یخنۍ کې او په هغه بوټو کې په ګټو کې په عذاب کړی شو. د دې حکومت د دې مشرانو نه دا خواست کوو چې دې خلکو ته د امن میلاو شي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دونکو مشال لیډیو تاسور او څنګه چې خبرونه کې به هم تاسو ریدلی وی چې د افغانستان ولسمشر ځانګړي استاد محمد عمر داودزی نن پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي او غرد لپاره اسلام آباد ته رسیدلې دي. دا وخت مشال لیډیو خبريال طاهر خان مونږ سره د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب کداره ته وایي چې محمد عمر داودزی له پاکستانی چارواکو سره ملاقات وکړ او کنه او دی به کوم چارواکو سره ویني؟
ډیر مهرباني تاسو مخکې مونږ ته د خارجه وزارت زنی چارواکو ویلو چې په خارجه وزارت کې نن د عمر داوودی اولنې خبرې غونډه چې داغه د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ده او وخت هم دغه شاوخوا 15 بجې خولو یا تاسو چې خبرې کوم داسې امکان به وي دا غونډه په اسلام آباد کې دا وخت روان وي. نو جزئیات او تفصیلات خو به روستو مخه ترازی چې څه خبرې شوې دي. البته په کابل کې چې کله عمر داوودی د سفر مخکې خبرې کړې وي نو هغه دا خبره کوي چې دوی به د پاکستان نه دا خواهش وکړي چې طالبان د اسلام آباد افغان حکومت سره وکړي چې طالبان هم افغان حکومت سره خبرو ته کې نه وي. تاسو هم مونږ اورېدلې دي چې عمر داوودی ځان سره د افغانستان د ولسمشر د پاکستانی مشرانو لپاره یو پیغام هم راوړی دی چې هغه په دې خبرو کې هغه پاکستانی مشرانو ته وسپاري. دلته کوششونه د افغان سفارت د سرچینو ذرایعو مونږ ته ویلو چې دوی کوشش کوي چې عمر داوودی په خپل سفر کې چې هغه په سبا هم جاری وي نور مشرانو سره هم وویني بلکې او دغه رنګ فوجي مشرانو سره هم خبرې وشي. نور تفصیلات خو وروسته معلوم شي. البته دغه یو چیلنج چې مخې ته دی هغه د طالبانو کې نول دی د امریکا د افغان حکومت سره نو د پاکستان د امداد غواړي. پاکستان مشرانو اکثر دا خبره کوي لدينه خو توقعات ډېر زیات دي امریکا هم کوي افغان حکومت هم کوي لیکن پاکستان مشرانو بیا شاه محمود قریشی په خپل باندې اسور دولان دا خبره کړې و چې طالبان افغان حکومت سره په میز باندې خبرو ته کې نول دا یو مشترک ذمہواری ده او بیا په خصوصي توګه د هغو ملکونو د شاشې د قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر سره رابطي وي. بهر دا یو مشکل مرحله ده ځکه طالبان انکاري دي او هغه دا خبره کوي چې اول هغه غواړي امریکا سره د خارجي فوجانو پښتون باندې په افغانستان کې پاغه باندې څه جوړ جاری ته ورسي. نو بل مرحله هغه دا خبره کوي چې هغه وروسته راځي افغان حکومت دا غواړي چې هم اوس د دې دواړو ترمنځ خبرې شروع شي. دا یو مشکل به وګورئ اسلام آباد په غونډه کې پاکستان سره ډاډ ورکړي افغان لاوی تا.
او بل طاهر خان صاحب داسې خبرینم دي چې رويټرز خبري ایجنټس د طالبانو له خولي ویلي دي چې د جنوري په 9 لسمه به په قطر کې د امریکایي چارواکو سره د طالبانو مذاکرات کیږي او بیا د محمد عمر داوودزی پاکستان ته دا کومه دوره چې د افغان طالبانو مذاکراتو پاړه. نو د ټول حالاتو ته تاسو څنګه ګورئ او تاسو فکر کوئ چې دا خبري به څومره موثره وي؟
زما خپلم چې کوم د طالبانو سرچینو سره سیاسي اغي سره رابطه شي په دې وروستو کې نو هغه د دې د تاسو چې سبا وايي رويټر خبر ورکړي سره له دې چې تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه باندې رسمي څه نه دی ویلي چې آیا دا غونډه به سبا کیږي. نه البته مخکې طالبانو د سرچینو موږ ته دا ویلو چې غونډه به دې میاشت کیږي یو خاص نیټه نه و شریکه کړې. بهرحال د قطر خبرې اهم دي او د طالبانو سیاسي سرچینو مخکې دا خبره کړې و چې دا اوس کوم غونډه راتلونکي کې د قطر کې نو دوی هیله من وو مطمئن وو چې کېدی شي دا د جولای نه په قطر کې چې کوم د خبرو پروسه شروع شوی و او تیر میاشت په متحده عرب اماراتو کې غونډه وشوه دا هغه کې چې کوم شایان شوی دي په ځنې کې په ځنې مسلو باندې دوی اوس داسې ښکاري چې کېدی شي دا دعوه کوي طالبان چې کېدی شي په هغه کې سفر مقصد وشي. دا کېدیانو خبره ده ځکه چې مخکې هم د کېدیانو خبره شوې وه طالبانو دفتر خبره ده هغه تبدیلي شوې دي بندې طالبان غواړي چې هغه دفتر یو واري بیا خلاص شي چې رسمي خبرونه مخکې هغه دفتر خلاص وي. بل دي د خپلو مشرانو نومونه چې هغه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل په هغه تور لیست کې دي په هغې باندې بندیزونه دي د امریکا ول غواړي. نو داسې امکان طالبانو څرګند کړی چې کېدی شي په دې غونډه کې دا چې کومه کېدونکې ده په دې کې په دغه شیانو باندې څه پرمختګ وشي نو وکتی شي چې دې څه فیصلو ته رسي. لیکن په خپله باندې دا خبرې کول دا جاري ساتل زما په نظر باندې دا هم یو لوی پرمختګ دی چې د خبرو غو پروسه شروع شوه دا وغه روانه ده.
سمه د ډیره مننه طاهر خان د معلوماتو راکول او ریدونکو تاسو زمونږ د همکار او د سیاسي چارو پو او د سیمې د چارو پو طاهر خان اوریدل چې د افغان لسمشر ځانګړي استاذ محمد عمر داوودزی پاکستانی چارواکو سره د طالبانو مذاکراتو پړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. افغان چارواکي وایي اوس وخت را رسیدلی دی چې پاکستان پر طالبانو د سولې لپاره خپل اغه اغیز وکړوي چې دوی د لرلو ادعا کوي. د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی وای د اسلام آباد په سلور وسنه دوره کې پر هم دی ټکی ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په 23 د سیمه ایزو هیوادونو په سفر تللی و او ویلي و چې د سیمې له مشرانو سره د افغانستان جګړې د سوله ییز حل په لارو چارو خبرې کړې دي. تفصیل د بشیر ګواخ نورو.
د افغانستان سولې شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر مشر سلاکار عمر داوودزی پاکستان ته خپل سفر د سولې لپاره د بیلابیلو کوششونو یو ځای کول بللی دي. هغه د جنوري په 10 مشال ریډیو ته اسلام آباد ته ترتللو مخکې ویل چې د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو غواړي چې پر طالبانو خپل اثر رسوخ کارولو سره هغوی د افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښیني.
کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي، د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی. پاکستان په تیرو 40 کالو کې د افغانستان په قضیه کې دخیل ملک دی، خپل اثر رسوخ لري، خاصا په تیرو کالو کې طالبانو باندې خپل اثر رسوخ لري او وختو کې په دې اواخر کې خو داسې ارادي اظهار هم کړی دی او داسې علایم ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم او مثبت رول ولوبي.
په دې وروستیو کې ایرانی، روسي، پاکستاني، عرب اماراتو، چینی او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو ورسره د سولې په اړه مذاکرات کړي دي. په همدې حال کې طالبانو د افغان حکومت سره له مخامخ کېناستو مسلسل انکار کړی دی. دغه وسلواله ډله دریز لري چې د جګړې اصلي لوري امریکا ده، نو ځکه دوی هغوی سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر سلاکار عمر داوودزی هم وایي پر دې اندېښمن نه دي چې بیلابیلو هیوادونو سره طالبانو مذاکرات کړي، خو هغه زیاته کړه چې که وسلوال سوله غواړي نو اخیری او حتمی خبرې به بیا هم د افغان حکومت سره کوي، نو په کار ده چې دا کار په لومړیو کې وکړي.
امریکایانو د طالبان ترمنځ مذاکرات د افغانستان د دولت په مشوره او په اجازه باندې شوي وو او افغانستان دولت ته بیرته تنه عرض الګزارش ورکړل شوی. په دې کې د تشویش وړ خبره نه ده. دا ښه شو چې امریکایان د طالبانو سره ولیدل، چې د طالبانو یو شرط پوره شو. اوس باید دویم شرط هغوی ومني چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
د یادونې ده چې افغان چارواکي پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملګرتیا تور پورې کوي، خو پاکستان دا نه مني. دوی دریز لري چې د افغانستان امن لپاره پر یادې وسلوالې ډلې خپل محدود اثر رسوخ کوي. بلخوا طالبانو د خپلو غوښتنو په ډاګه کولو سره په بیلابیلو وختونو کې ویلي چې له افغانستانه د خواوشا لزره بهرنو ځواکونو د وسلو لپاره د مهالویش ټاکل کېدل او د بندیانو خوشې کېدل غواړي. افغان چارواکي دریز لري چې پر دې مسلو حل خبرې کېدې شي چې د دواړو خواو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات پیل شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 2011، 15,000، 13,500، 18,000 کیلو هرتز.
د بلوچستان په لورلای کې له پوسی کینډ سره نږدې د آبادو شاوخوا 300 کورونو اوسیدونکو ته د وتلو تر حکم رستو دغو خلکو د مظاهرو اعلان کړی دی. دوی ته دا حکم سرحدي سواکونو یا اف سی کړی دی. دا خلک وایي د خپلو کورونو د خوشي کولو حکومتي امر نه مني. ملکی چارواکي بیا وایي کوشش کوي چې دغه کورنۍ له بې کوری وژغوري او یا د ستونزې ته یو حل ولټوي. تفصیل د بشیر ګواخنه.
د بلوچستان په لورالای کې د کینډ سره نږدې میشته خلکوای پر دې ځمکه له نږدې 100 کلونو راهیسې میشته دي او د امنیتي ځواکونو په امر سربېره به یې پرې نږدي. په دغو کې یو تن عبدالقدوس کاکړ د جنوري په 10 مشال ریډیو ته وویل چې په دې یخنۍ کې د 300 کورونو خواوشا 1000 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي هېچرته نشي تللی، نو ځکه به دوی خپلو کورونو کې پاتې شي. هغه زیاته کړه
تقریبا 20-30 کورونه ونړول رنگ یکل ډیمولیش یکل آی ڈی پی سکه جو بعد به مونږ په ټندو کو سلم سره وبل اپشن نشته تر هغه داخله چې به مونږ په دې کورو کې ور داخله درا شو باندې د دیوالونو چنټول راډن کې مونږ په ریاست کې وو سر ریاست خو د مور به مانند نه مونږ لمور تو کو لرو چې به هغه بل مونږ سره دان مطلب روي نه چې هغه د قانون نور د عین او د انساني حقوقنه بالکل مبرادی
د خلکو ته د پاکستان سرحدي ځواکونو یا اف سی په 2018 کال کې هم په دې دلیل د وټلو ویلي وو چې په خبره یې دازمکه د پوزده خو دې خلکو هغه مهال په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او د پاکستان قومي اسمبلی کې په تر بحث وروسته د دوی وستل وزندل دا ځلې د وستل لپاره حکومت بل دلیل وړاندې کړ د بلوچستان د کورونو چار وزیر ضیاء الله لانګي د جنوري په اومه مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د جنوري په لومړۍ نیټه د غلطه وسلوالو پر پوځیانو برید کړی وو چې د دغه 300 کورونو څخه کم کس یا کسان ورسره مرسته کړې وه نو ځکه د ځینو کورونو اړنګ شوې دي خو د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې د دې مسلې سوله ییز حل راووزي دوی بالکل زمنګ ټول ادارې د غلطه ورغلې وي دلته د ویلوی تباهي کوشش شوه وو دغه بریدګرو سہولتکار هم دلته دي تر څو چې سہولتکار نه نو په حمله څوک نشي کومې ودلې اوس موږ پر دې خبره کوو چې یا خدا خلکو نه بس او یا کو باسو نو چیرته یې مشته کو په یو یا دوه ورځو کې به دا مسله حل کو خپل خلک به داسې ترشنه اسمان لاندې نه پرې اسمان
تل نه چورنګي
د پاکستانی پوز د عامه اړیکو د سانګي آی اس پی آر تر مخه د جنوري په لومړۍ نیټه شوې حمله کې څلور امنیتی سرتیری او څلور بریدګر وژل شوی وو ځینو پاکستانی مطبوعاتو لیکلي چې تحریک طالبان پاکستان د دې حمله ذمہواري منلې وه د لورالای کینټ اوسیدونکو عبدالقدوس کاکړ وای چې جرم فردي دی نو کبردي برید کې چا مرسته کړې وي هغه ته د سزا ورکړل شي او په دې بهانه دی په زورګونو خلک نه بې کوره کیږي
دا دریم نسل دی دریم جنریشن چې موږ دلته پاتې کیږو نه نو کریبي تانی کې زمونږ ریکارډ وګوري که زمونږ په دا ټول مال کې په دا 300 فیملیز کې په دا 7000 کسانو کې دی و سړیم کریمینل مطلب ریکارډ په دې لورلای پټانه کې نشته دی نه د امن والا د سولې والا خلک یو نه کړي سیاسي ادارې دا وی چې له دې ځای نه فیسیلیټیټر دوی سره ملګری شوی دی نو دا ریاستي ادارې او د ټول انټيليجنس ایجنسی سره کار کوي نو هغه به دا خلک ایډنټیفای کی کوم خل په دې پروسس کې یا په دې ظلم کې یا په دې دهشتګردي کې نوال دي دا غي په خلاف ته بیا داخله چې کوم دې کوم قانوني کوم مطلب چاره جوړي دا غو کېنان
په 2014 کال کې د لورالای پوزي کیند سره نږدې میشته خلکو د وستلو مسلې حل لپاره د پاکستان سنټي و کمیټي جوړ کړو خو دغه کمیټي غړي د بی امنۍ له وجې هیڅ کله بلوچستان ته لاړ نه شول لا هم دې کبله نه د دې ازمکی ملکیت ثابت شو نه هم د ستونزه حل شو
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وای په نو قبایلی سلو کې خلکو ته د رایو یا وټونو د اندراج په برخه کې د اسانتیاو برابرولو په مخه په سیمه کې یو شمیر مرکزونه پرانستی دي د کمیشن د یو چارواکي په وینا د قبایلی سلو سیدونکو کولای شي په شناختی کارډونو کې د لیکل شوو پتو مطابق د خپل وټونو اندراج وکړي تفصیل د سراج ظهیر ناورو
اسلام آباد کې د جنوري په ومه نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د روانې میاشتې په لسم په قبایلی ضلعو او رکزو باجوړ جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان خیبر مومن کرما او په اف آر پی خور ټانک ډیر اسمل خان کوهاټ او په لکی مروت کې د اوټونو د اندراج او منتقلې لپاره د اسنۍ مرکزونه جوړوي چې تر د جنوري میاشتې د 29 نیټې پورې به روان وي نو که څوک خپل اوټ د بلې سیمې نه منتقل کول غواړي یا رجسترډ کول غواړي نو دغه مرکزونو ته دی د سحر 9 بجو نه تر د ماخام 15 بجو پورې ورشي خبر پانه زیاتوي چې د لړکی صوبایي الیکشن کمشنر ته ټول هدایت جاری کړي مشال ریډیو چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد صاحب پدیړ وو پختل نو دا غوینا وا
خپل ووټ چې کوم نه کې غواړي چې پیغام منتقل شي چې نه حق د پټي مطابق
د سہیل احمد په خبر چې د قبایلی ضلع لپاره د بیل کړی شو شپاړس چوکونه سربیره ځینې مخصوصي چوکۍ هم بیل کړی شوي
شپاړس صوبایي اسمبلۍ لپاره د مختلفو ضلعو
بل پلو د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون جاری شوې یو اعلامیه کې د قبیلی سلو لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې شپږ چوکۍ چې کله اعلان کړي نو ځینې قبیلی ځوانانو د الیکشن کمیشن دا فیصله رد کړه او یې ویل دوی به ټولې قانوني او جمهوري لارې خپلوي تر څو چې ورله دا چوکۍ زیاتې نه کړي. د دوی دا هم غوښتنه وه چې لومړی دې په دغه سیمو کې سمې سرشمېرنې وشي او بیا د الیکشن کمیشن ټول ټاکنې وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 مو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مو بجو
پرګنې
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
د کراچۍ په صدر او ځینو نورو سیمو کې د ناقانونه دوکانونو ضد عملیات دوام لري. په تیرو 2 میاشتو کې زرګونه دوکانونه ړنګ او په نتیجه کې ډېری خلک بے روزګاره شوي دي. د کراچۍ کمشنر افتخار احمد مشال ریډیو ته ویلي پر اتلونکو سونیو کې په اغېزمنو دوکاندارانو ته ځایونه ورکړي چې خپل کورونه پکې بیرته پیل کړي. تفصیل د ظفر خان نه اورو.
د پاکستان دان ورځپاڼې د جنوري د 8 په راپور کې د کراچۍ نیډ یونیورسټي د تازه سروې په حواله ویلي د دوکانونو په ورانولو سره 200,000 خلک بے روزګاره شوي. همدارنګه سیاستوال فاروق ستار پرون په کراچۍ کې خبري اعلانو ته ویل په اپریشن کې 8,200 دوکانونه ړنګ شوي او 1,500 کورنۍ اغیزمنې شوې دي. د لی مارکیټ د دوکاندارانو د اتحادیې غړی نور محمد افریدی وایي د دوی په سیمه کې د زورو نه زیاتو دوکانونو د ورانولو پلان دی. ورته ویل شوی دي چې په 3 ورځو کې دي دوکانونه خالی کړی.
هزار نبره دی او د کې مطلب زیات تر نوټې شوشي دي. د درو ورځو ساوه کې لکه کپڑا مارکیټ دی، چپل مارکیټ دی، چټای بازار پکې دی. ما جایز روانه دی وخت په نو چې کوم دا تجارتي هغه دی دا مارکیټونه دی هغه روان.
لی مارکیټ په کراچۍ کې د پښتنو یو له مشهورو مرکزونو څخه ګڼل کیږي. هلته د چایو، ټوټو، شودو، سبزی، چپلو او نورو شیانو دوکانونه دي. همدارس په دې سیمه کې قبایلی زلو او خیبر پښتونخوا د تلونکو بسونو اړی دي. د پښتنو زیاتره هوټلونه او ډیری هم په لی مارکیټ کې دي. اپریدی وای د جنوري په 3 ورته ویل شوی چې په چټای بازار، مدینه مارکیټ، لی مارکیټ دننه برخه او خواو شاسمی خالی کړي. د نوموړي په خبره په لی مارکیټ کې د هند تر تقسیم وروسته خلکو کاروبارونه جوړ کړي وو. د کراچۍ کمشنر افتخار احمد د تیر زیارت په ورځ مشال لډیو ته ویل اغیزمنو خلکو ته به متبادل ځایونه ورکوي.
له 2000 تر 2200 دوکانونه نړول شوې دي. دا په غیر قانوني ځایونو لکه پارکونو، فوټپاتونو، نالیو د پاسه یا نورو ځایونو جوړو. اغیزمنو خلکو ته متبادل ځایونه ورکو چې خپل کاروبار روان وساتي. متبادل ځایونه به په 100 نیو یا یو میاشت کې ورکو.
خو د امپریس مارکیټ د فاروق اعظم مارکیټ د دوکاندارانو مرستیال مشر عمران کاکړ وای له 2 میاشتو په زورګونو دوکانداران بے روزګاره شوي. حکومت ورته په نورو ځایونو کې د دوکانونو ورکولو ژمنې کړي خو په عملي کولو کې له ځنډه کار اخلي. کاکړ وای اغیزمن شوي زیاتره دوکانداران په فوټپاتونو سامانونو خرڅولو ته مجبور دي.
څه بیانونه چې دلته ټول دوکانداران د مو دوکانونو کوکو هیڅ امید نشته. اکثر دوکانداران بس په دغه فوټپات باندې یو کمبل ممبل خرڅوي، بل دغه کار کوي، جاکټ ماکټ داسې په فوټپات په دغه باندې یا په لاس کې ګرځوي شی مې خرڅوي، واسکټ وغیره بل دغه کار کوي.
د کراچۍ صدر بازار په کراچۍ د انګریزانو تر قبضې وروسته په 1909 میلادي کال کې جوړ شوی وو. امپریس مارکیټ په 1909 میلادي کال کې جوړ شوی وو چې پکې د روزانه استعمال سیزونه خرڅېدل. د نومبر په 12 په امپریس مارکیټ کې نږدې 1200 دوکانونه وران شول چې زیاتره یې د سبزیانو، وچو میوو، پان، ټوټو، چپلو او روزانه استعمال د شیانو وو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم
د هندستان هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې په پیښور کې بخنه غواړم د مخام 5:30 بجې شوې دي د بشیر غوښنم لن خبرونه ورو
نن د افغانستان سولې علي شورا د دارالانشا مشر او د افغان ولسمشر ځنګړی استازي محمد عمر داوودزی پاکستانی چارواکو سره د طالبانو مذاکراتو په اړه خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. هغه به څلور ورځې هلته وي. نن په پېښور کې وکیلانو له حکومت د وکیلانو ژوند خوندي کولو لپاره احتجاج کړی دی. دوی دا احتجاج تر هغه وروسته کړی چې پرون په نوتې کې د پېښور هایکورټ یو مشر وکیل نیازبین خان په ډزو وژل شو. د پېښور وکیلانو نن له عدالتي کاروانو بایکاټ وکړ او مقدمو ته حاضر نه شو. د بلوچستان لورالای پوځي کیڼ سره نږدې هغه اوسیدونکي نن په دوهمه ورځ مظاهره کوي چې امنیتي ادارو ورته له دې ځایه د کډه کولو ویلي دي. د جنوري په لومړۍ نیټه دغلته د اکسي جوکونو په یو مرکز برید شوی و چې څلور سرتیري یې ووژل. دا حکم دوی ته تر هغې وروسته شوی دی خو دغه خلک وایي چې دوی به داسې پرې نه کړي. د افغانستان په خوست ولایت کې والي حلیم فدایي نن مشال ریډي ته وویل چې د جنوري په اتمه یعنې نن د ښار سپین جماعت سیمه کې 14 دوه کسان وژل او 14 یې ټپیان کړل. تر اوسه پورې کوم استول ډلې د دې حملې ذمہ نه ده منلې. د کډوالو لپاره کار کوونکي نړیوالې ادارې IOM نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په 2013 کال کې له ایران اته لکه او له پاکستانه 3000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یورپی یونین نن د جنوري په اتمه د ایران پر استخباراتي ادارې او دوه ایراني وګړو بندیزونه ولګول. تر اوسه پورې د هغو کسانو نومونه نه دي بډاګه شوي چې دا بندیزونه پرې لګېدلي. د یورپی یونین د بندیزونو پولیس کې تر هغه ډلې او خلک شامل دي چې بانکي اکاونټونه یې کنګل او سفري بندیزونه پرې لګېدلي. دا تر هغه وروسته ده چې په اکتوبر کې د ډنمارک پولیسو پر تهران تور پورې کړ چې د دوی په خاوره یې د هغه ډلې کسانو د وژنې پلان جوړ کړی و چې په ایران کې تر بندیز لاندې.
لند خبرونه هم د بشیر غواخنوارې د لوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوورو چې د پاکستان سره رسپانو په خپلې اداریو کې سلی کړی دي.
جنگ رسپان خپلې اداریې کې وایي که سهم د پاکستان سیکورټی فورسز د کوششونو په وجه په پاکستان کې 29% د ترهګرۍ پیښې راکمې شوې خو بل پلو په بلوچستان کې بیا په دې کې 23% اضافه شوې. اداریې وړاندې لیکي د پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز لخوا د پاکستان د امنیت په اړه خپور شوي رپورټ کې ویلي شوي چې په کال 2013 کې تر ټولو خطرناکې د ترهګرۍ پیښې د سیاستوالو یا د سیاسي کارکنانو پر ضد شوې. اداریې وایي دا ټولو ته معلومه ده چې په بلوچستان کې استیو کې ترهګری سیوا شوی او دا ځکه چې دغه تل ترهګر ډلو خپل هلې ځلې جاری ساتلی چې پکې تر ټولو زیاته ناقانونه ګرځولې شوی. بلوچ لیبریشن آرمی منظم تنظیم دی چې د روسيو کې په کراچي کې د چین په سفارتخانه هم برید کړي وو. اداریا اخري کې وایي د حکومت او پوز د ترغيبات لوجې دغه تل یو شمیر د وسلوالو ډلو سره تړلو سغدريزو وسلې ګرځولې خو بیا هم لدې ترهګری د پیښو ښکاری چې د ترهګری د خاتمې لپاره اوس هم د سکولو ضرورت دی. نو به حکومت دغه سیمې قبایل په اعتماد کې په اغستو نور اقدامات وکړي. ایکسپریس ورس پڼ خپل اداریه کې وایي پاکستان او متحد عرب امارات خپل منځي تعلقاتو زیاتولو لپاره د اوږدې مودې په سرمایه‌کاري متفق شوي. اداریه وړاندې لري کې اوس وخت راغلی چې د دوست ملکونو سره داسې تعلقات وساتل شي چې ورسره د پاکستان اقتصاد پرمختګ وکړي. نو ولس پته مده چې حکومت به بنیادی معاشي اصلاحات معرفي کړي چې ورسره په ګرانۍ او بیروزګاری کې کمی راشي. د دې ترڅنګ نوې وخت ورس پڼ هم په دې موضوع کې پاتې شوی او د پاکستان او متحد عرب امارات ترمنز د اقتصادي سانګو په ګډون په دفاعي سانګو کې مرستو ته وده ورکولو لپاره اتفاق شوی او ډیر زر به د دوانو هیوادونو ترمنز د منی لانډرینګ او د سپینې جامې جرمونو مخنیوي لپاره قانوني لوزنامې هم لاسلیک شي. اداري مخکې لیکي د دې وروسته به اوس حکومت لا IMF ته د تګ ضرورت نه وي ځکه چې د پاکستان د مخلص دوستانو لوجې د اقتصاد د بحران لارې هواریږي او د رنگ برتنونو کې سوکلونو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري فائدې هم دی ولسته راتلل شروع شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مچلل افغانستان د امریکایي سرتیرو د استلو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پلان او فرانس پریس ایجنټس په شام کې د کوردیز واکونو لخوا د 500 تنو بهرنیو جهادیانو د نیولو د اعلان په سیر موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی د هارون بچان اورو.
د نیوز ویک مجلې په لیکنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه خبر راغستل شوی چې تیره چهارشنبه د خپل کابینې غونډې ته وویل روسیا او د سیمې نور هیوادونه باید د افغانستان د مسلې د حل په برخه کې زیات فعال رول ولوبوي. په لیکنه کې د ولسمشر ټرمپ دا بیان د یو لانجمن هغې په توګه یاد شوی دی. نوموړي همداراز په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکا د جګړې پر ستراتیژۍ هم نیوکې کړې. لیکنه کاږي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې پر داسې وخت کړي چې رپورټونه وایي نوموړی پلان لري چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 1400 نه 2000 ته راټیټ کړي. د لیکنې تر مخه ولسمشر ټرمپ له نه ختمیدونکو بهرنیو شخړو څخه د امریکا د وستلو کمپاین پیل کړی خو نوموړی په دغه برخه کې د خپل ګوند او هم د مخالف ډیموکرات ګوند د ځینو غړو له مخالفتونو سره مخامخ دی. لیکنه د ډیموکرات ګوند د یوې سینیټرې الیزابت وارن په حواله زیاتوي ولسمشر ټرمپ پرته له دې چې د امریکا له ملاتړو هیوادونو سره سلا مشورې وکړي او یا هم کوم پلان ولري د بهرنیو هیوادونو له جګړو د خپلو پوځیانو د وستلو اعلانونه کوي. بلخوا فرانس پریس اجانس لیکلي د کوردانو په مشرۍ یو ځواک چې په ختیځ شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنګیږي د ګل پروز وویل چې د دوو امریکایي دباو په شمول یې 15 بهرني جهادیان نیولي دي. د شام جمهوریت ځواکونو ویلي دا 15 کسان چې دوه امریکایان دوه پاکستانیان او یو د آیرلینډ وګړي دي له هغه یوې ډلې سره ملګري وو چې له ختیځ شامه د ولسي وګړو د تیښتې مخه نیوله. د شام په شمال ختیځ کې کوردان دا وکوي چې شاوخوا زر تنه بهرني جهادیان ورسره بندي دي. دا جهادیان د نړۍ د بیلابیلو قومیتونو دي چې ډیری یې د فرانسې وګړي دي. فرانسه د امریکا په مشرۍ د هغه ائتلاف برخه ده چې کوردي ځواکونو ته مرستې ورکوي. لیکنه زیاتوي ډیری هیوادونه د خپلو جهادي وګړو بیرته اخیستلو ته تیار نه دي او کوردان بیا وایي دوی یې د ډیر وخت لپاره له ځان سره د بندي ساتلو توان نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښکاره کړې چې که په افغانستان او پاکستان کې د پولیو رنز ختم نه شو نو دا ویره شته چې په نړۍ کې یو وار بیا د پولیو وایرس خور شي. یو مهال د نړۍ تر سلو زیاتو هیوادونو کې هر کال لکونه ماشومان د پولیو له وجې معصوره کیږي. تفصیل د نجیب عامر نورو.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ته کتنه کړې چې پکې راغلي دا دوه د نړۍ وروستي ملکونه دي چې پکې د پولیو وایرس موجود دی. په راپور کې راغلي دیش کله وړاندې د نړۍ 125 نه زیاتو هیوادونو کې د پولیو وایرس موجود و چې د کال په حساب به 3.5 لک نه زیات ماشومان مزوره کول خو په 2013 کال کې دا شمیره د کال په حساب له 150 نه راټیټه شوې ده او دا شمیره هم یوازې په دوو ملکونو افغانستان او پاکستان کې مخته راغلې ده. راپور لیکي د روغتیا نړیوال سازمان او د پولیو د ختمولو نړیواله اداره په شریکه د افغانستان او پاکستان سره بشپړ مرسته کوي سو د دې بیماری ټغر ټول کړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پولیو د ختمولو لپاره د واکسینو پراخ کمپاین اړین وي خو له بده مرغه په یادو دواړو هیوادونو کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله لا هم ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي پر وخت نه رسیږي چې له کبله هغوی اغیزمن کیږي. په دغه وجوهاتو کې د کارکونکو او هسپتالونو د انتظام نشټواله، لری پرتو سیمو ته نه رسیدنه، د آبادی یو زینبل ځای ته لیک دیدنه، جګړې، بدامنۍ او د واکسینو خلاف مقاومت شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ټیمونه ځای پر ځای ګرځي او چیرته هم ماشومان مخې ته ورځي ورته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دې کار سره دا بیماری په زیات اندازه کمه شوې هم ده. شل کاله وړاندې په پاکستان کې د پولیو له وجې له 150 نه زیات ماشومان مزوره شوي خو په 2013 کې دا شمیره 8 تر کوزه شوې ده. یاد اداره وایي د پولیو وایرس خطرناک دی او که مخه ونیول شي نو ډیر زر خوریږي او دا امکان شته چې په ګرد نړۍ کې زرګونه ماشومان ترې اغیزمن شي. نو ځکه ضروري ده چې په وروستیو دوه هیوادونو کې نوغې وویستل شي. نو همدا ده چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د مدني ټولنو، مذهبي مشرانو او کورنیو په مرسته هڅې پیل کړي چې هر ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا د یوې نړیوالې ادارې انټرنیشنل هیلت ریګولیشن یو مشره پروفیسر هیلن ریس وایي اوس چې د پولیو خلاف دومره کار شوی او دا بیماری تر دومره ټیټې کچې رسول شوې ده نو هیڅ جواز نه جوړیږي چې مخه ونه نیول شي. نوموړي وایي د دې لپاره پرله پسې هڅو ته اړتیا ده. که داسې ونه شي نو نړۍ بیا هغه ډګر ته ستنېدای شي چې هر کال به پولیو سلګونه زره ماشومان مزوره کول.
اوریدونکو بخنه غواړم د دین اوړان دی ما تاسو ته ویل چې مهال د نړۍ تر سلو زیاتو هوادونو کې هر کال لکونه ماشومان د پولیو له وجې معذور کیږي. بخنه غواړم دا سینه ده یو مهال دا سی و چې د نړۍ تر سلو زیاتو هوادونو کې به هر کال لکونه ماشومان د پولیو له وجې معذور کیدل. خو سیواز افغانستان او پاکستان داسې دوه هوادونه دي چې د یادې ناروغۍ وایرس پکې لا هم موجود دی. مشال ریډیو تاسو او د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په پانا په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شي. برسو د یو بل رپورټ طرف ته د ګل پشپل کوار سره نستې په درا دم خلو کې نصرګند بسلوالو د سکرو د یو کان یو شمیر کارکونکو کې تختولي و چې د امنیتی سواکونو تر عملیات وروسته یې پرې خودل. دا کان کیندون کې وای خپل خوارې مستورې کوي او خصوصو کې کار ته نه پرېږدي. دوی ګیله کوي چې د کار پوره اجرت هم ورته نه ورکول کیږي. تفصیل د ممتاز منګش په رپورټ کې اورو.
د کوارت په در ادم خیل سیمه کې نامعلومه وسلوالو د حافظ الرحمن سکرو په کان کې کارکونکو لسو نه زیات مزدوران تختولي. خو د امنیتي ځواکونو او خصدارانو د کاروایي نه وروسته بیا خوشي کړي دي. د ځایي انتظامی تر مخه پیښه د دوشنبه یا د ګل په شپه نه وخته را مخې ته شوه. د خوشي کېدو نه وروسته ذکر شوي کان کنونکو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې چې حکومت دې باید مزدوران د دارنګ پیښو نه وژغوري او په پیښه کې تورن کسانو ته د سزا ورکړي شي. فرمان الله نومي کان کنونکو بیګانه وخته مشال ریډیو ته وویل چې دوی دلته ګڼ مستونزو او غواخونو سره مخ دي.
پروندا واقعیراله مخ ته چې دا کسان دغه ځین غوا کړی شو ټول شپاغه پاغه یخنۍ کې او پاغه بوټو کې پاغه ټو کې په عذاب کړی شو. د دې لپاره مونږ د دې درې د خلکو د مشرانو د ټیکدارانو د دې حکومت د مشرانو د خواس کو چې د خلکو ته امن میلاو شي د دوی د حفاظت وکړي شي د دوی د تپوس وکړي شي. په دې کې ډیر کسان مړ هم شو سو په کې زخمیان شو. نه دلته د حکومت څوک راځي چې زمونږ تپوس وکړي چې د خلکو دلته سهل دي.
یو بل قانون کې ویل چې د دې وړاندې هم تیره میاشت د دوی یو ملګری د قانونو مالکانو په خپل منځي لانجه کې وژلی شو. خو لا تر اوسه د تورن کسانو په ضد کاروایي ونه شوه. د ویل چې ټیکداران په دوی ظلم کوي او همدا وجه ده چې نن په احتجاج مجبوره دي.
د بیګا زموږ دیارلس کسان دي ویشي دي وړلي پاگے کی دو کسان را تختی دلی پاگا ٹیم بندی ہے یو قصبے داگا دیرے نا را تختی دلی زمان تے کداران مونگ سر کئی ظلم زیادے کئی مونگ سر کولال تا پا سرگاو پا ٹنڈو نو خرسی ہو مونگ لے زمان داگا ٹنڈ حساب مونگ لنگ را کئی
حکومت بلخوا دزلی انتظامی یو چرواکی نوم نہ خودلو پشت مشال ریڈیو تو ویل چې دوی د پیخی رپورٹ لیکلې او پلټنې پیل کړی دی. هله د چډی زرب په پیخه کې تورن کسان ونیول شي. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات.
د کرمې او رگزو قبایلي سلو سیاسي او مدني فعالان د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دوی لپاره د سوکو په مختص کړل شوي شمیر ناخوښي څرګندوي. دوی خبرداري ورکوي چې که حکومت د دوی خبرو ته غوږ کښېنښودو نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. بلخوا د انتخاباتو کمیشن وایي د حکومت لخوا د سوکو اعلان شوي شمیر حتمي نه دی. تفصیل د طارق اورگزي نه اورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جنوري په دریمه نیټه په یو اعلامیه کې د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي سمبلی کې شپاړه څوکې اعلان کړي چې په دې کې د کرمې دوه او د ورکزو لپاره یو څوکې ده. د دغه فیصله پر ضد د اورکزو او کرمې مختلفو سیاسي او سماجي تنظیمونو مشرانو او خلکو احتجاجي غونډې کړي دي چې پکې د بیا سرشمیرنې او د سیمې څوکې د زیاتولو غوښتنه شوې ده. د اورکزو اوسیدونکو او مشر ملک مثل خان اورکزی وایي که حکومت داسې ونه کړل نو نه یوازې دا چې د ملک په کچه خپل احتجاجونو ته به دوام ورکړي بلکې په راتلونکي انتخاباتو کې به دوی د ووټ له اچولو انکار هم وکړي.
بالکل 100% به مودی شي ته مجبور کی چې بیا موږ په احتجاجونو باندې مجبور شو. لکه بیا موږ څخه نور آپشن نه پاتې کیږي. خدا درنه چې کوم دې مو اخیری آپشن یې خره اغه نه مخکې چې کوم اتمام حجت اغه اور باندې مو کول غوړو.
بلخوا د کرمې اوسیدونکو او مشر ابرار حسین جان توري وای دغه فیصله هیڅ منلو ته تیار نه دي ځکه چې په نوې سرشمیرنه کې د دوی د سیمې هم د آبادی صحیح شمیر مخې ته نه دی راغلی. ابرار حسین جان توري زیاتوي چې د سیمې ترقی لپاره ضروری دی چې په صوبایي سمبلی کې د دوی څوکیو شمیر زیات کړی شي.
سنټرال کرم طرف ته موږ لږه پاملرنه وکړو نو د دهشتګردۍ ختمولو لپاره چې کوم جنگ هلته شروع شوی و نو دغه علاقې عوام هم ډیر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي او زه خدای يم چې کچيري زمونږ د غدوی حلقې برقراري وسهتل شوي نو کورم ایجنسی به نور ډیر زیات ستونزو او مسایلو سره مخامخ شي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې ویان سهیل احمد وایي دا غیر ختمي فیصله ده چې ور باندې د اعتراضونو لپاره تر دیرشم جنوري پورې وخت ورکړی شوی دی. چارواکي زیاتوي کله چې اعتراضونه ورسره جمع شي نو مزید دیرشو ورځو کې به کمیشن د هغو جاج اخلي او خپل ځواب به جاري کوي. سهیل احمد دا هم وایي د حلقه بندیو په اړه ختمي فیصله به د مارچ میاشت په دریمه او یا څلورمه نیټه کیږي.
دا ابتدایي فهرست جاری شوی دی د حلقو چې کوم په دې کې دا کم ټایم دی د 30 جنوري پورې نو دا هم د دې لپاره دی کړي چې تاسو تحفظاتي د چا څه قسم څه اعتراضات په دې حلقه بندیو باندې نو هغه الیکشن کمیشن سره باقاعده د اپیل په شکل کې
پاکستان اسلام آباد کی جمع کولی شي. دا پاکستان وفاقی قبائلی سیما دا خیبر پختونخوا برخه شوی دا. تاریک ورگزے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک باندې او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو رپورټونه کتلې لوستلې شي او بیا موږ ته الته رائے راکولې شي چې تاسو د مشال ریډیو خبرونې څومره خوښوي. په جنوبی وزیرستان کې د راه نجات په نوم د پاکستان فوج د عملیاتو اغیزمنې د پام وړ شمیر کورنۍ وایي حکومت د دوی د زخمي او وژل شوو خپلوانو لپاره اعلان کړي مالی مرستې لا هم دوی ته نه دي ورکړي. د سیمې یو انتظامی افسر بیا وایي کوشش کوي چې د ټولو اغیزمنو کورنیو کوایف جمع او پاړه رپورټ صوبایي حکومت ته ولیږي. تفصیل د سلام محسود په رپورټ کې.
پسولی وزیرستان سے دراہ نجات پوزی عملیاتو پوجا یوش میر بے پلوہ کا سون چش جنا او بچون ہاں پکش شامل دی مڑا پر ارجلی شوی دی سرکار زنو تا پور ور کڑائی او زنے لیا بے پورا پاتے دی پدغا بریکش سکندر مسعود سویائی غوز ور تک شیش دے
دراہ نجات اپریشن دوران کیم بچیون اور کیم شہریون بڑاگون پداش زنانا شہیدون شوی دی د پولیټیکل کمپاؤنڈ نه دای او ډیت سرټیفیکټ او چیکیم سٹم پیپر دی اغه جوړه کړی دی چې پاشه دای دیتا پولیټیکل د طرفه نه د لیکل شوی چې وکی چې د تو کیم کیجوالټی شوی دی اغه د فوجي چیکیم اپریشن شوی په داغه شې شوی دی چې دای کلا پولیټیکلی ته وراغلی دی ا کلا ورته یی چې امداد نشته دای کلا ورته یی چې کول با تا صبر وکي نو په داغه منشه 8-9 سالو وتل خدای ته امداد میلاو نشولې وسپورا.
اسلم سرنګ خیل زیاتوی چې دغه مقصد د پارا فند زیات فائدہ یہ کمو کسانو تر سدل دا
سواوی بند خلق زخم شوی دی او څوک پر شای دن شوی دی د یغه پورا په ملین بند پیسې رغلی دی کنه خو ایوسا پر ها څ خلق پاش فیسیلیټی شوی دی او ډیر داس خلق تی کنه چې اغه بل کاغذ ګرځوی کنه د پند ډیر مخشر رغلی دی کنه یغه خلق هړف کړی دی او وز د سره ایز دا غا نشته دی چې د خلق تا ورکو.
خلیل مسعود ان دا غا خبره په دا رنگ مخش بیاي
او دا سید دے په دفتر شه پروتی دی یا ور کې دی خلک ته تر وسه پر آشه نه دی ور کړای چاکیم د دې حق جوړی جی د مش په لکاش ډیر داس خلک شته دی چې مش تعلیم دی مو سره ثبوت یې لکه بار په خاطر شه چې په پښتون په بام شو را تلا پل غتا بچی ته وته پنده دلا چا غال و نای و اغه عین استنبال ولای اغه ته تر وسه پر څلو را نه هنه چا ور کړل او نه دی خبره تر وسه پر چا ور بدلا
د غا د و او غتنی وکه می چې د سعودي وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر دل نواز اور مخش کڑے اغوش سرنگ سپینا وای واکا وار وای زنے
سوک زخمی شوی دی یا سوک تو وقت تک مرشوی شوی دی پدا راہ نجات کے آغی تا وقت وقت نے چکینا ملاو شوی دی روز خواہ تقریباً دوی ہفتے مخش ہے چی وقت چاسنا پوسا چکینا تقسیم شل پر آل زخمیوں نے پر مرش ہے چی کلا ہدا سے کیس ہوشی قانونی طریقہ دادو چی آغا با قیدار پورشی یا ڈی ایس آر یا جور شی پشاور تدرینی پر چم شی آغا پا اختم میں رپورٹ شوی ندی اسے ورفت خلق اپلیکیشن کری دی ورفت رولی دی اگر پورا خبره حوالی شو د هفته مخکې د سې دفعه وکړه چې دا کې سینا د ټول رټول کې او ټول باندې یو رپورت جوړ کې چې نیجه سوي حکومت ته ولا شي دې نه تا ان شاء الله امید ده چې هغه وه ټول حال شي.
اډیشنل ډیپټی کمشنر دا هم وویل چې متاثر شوی کسان دې بیغمه ووسی ټول ته بخپل حق په خپل وخت ورسیږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
په لوګر کې د بابوس ویلې په نوم د اوبو کانال د شپږ څلوېښت کیلومتر په اوږدوالي په اساس په پوخ ډول جوړ شوی دی. د یاد کانال تعمیراتي چارې چې د ولسي تړون د برنامې په چوکاټ کې د څلور څلوېښت میلیونه افغانیو په لګښت ترسره شوې پنځلس زره جریبه ځمکه خړوبوي. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې اورو.
د دوشنبه په ورځ په لوګر کې د ولسي تړون د برنامې ځای مشر ظفر خان مشال راډیو ته وویل د بابوس ویاله چې شپږ څلوېښت کیلومتره اوږدوالی لري او اوس په اساسي ډول جوړه شوې سربندې په برکي برک ولسوالۍ کې دی. د ده په وینا د یادې ویالې تخنیکي او د سروې چارې په 2015 او 2016 کلونو کې ترسره شوې، خو ودانیز کارونه په 2018 کال کې پیل شوي چې دا مهال په بشپړېدو دي.
د لوګر په سطح باندې یو مهمترین کانال ده. د یوې ولسوالۍ نه شروع او د پلیالم په مابین کې ختمیږي، شاوخوا 15000 جریبه ځمکه خړوبوي. دا د خلکو لپاره یو مهم اولویت و. ګوري د بیل ټولو په غره کې تیره ده. دلته خلک له ډیرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ خو دوی به خپلې اوبه ډیرې په سختۍ سره دغې سیمې نه تیرولې. دلته به په سلهاوو ځوانان سپینګیري مشران به راتلل تر څو دوی خپلې اوبه کنټرول او مهار کړي. امانان موږ تاسو وینو چې اوبه په خپله باندې خلکو ته روانې دي.
لوګر کې بزګران او عام خلک هم د بابوس د ویالې جوړېدل د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره مهم بولي او وایي چې تر دې وروسته به د برکي برک ولسوالۍ او بابوس سیمې زرګونه جریبو ځمکو ته په خپل وخت اوبه ورسیږي. د عبدالباقي په نوم یو تن ځایي بزګر وایي چې
د موږ د اوبو ضایعات په سلو کې 80% را کنټرول شوي دي. داسې وښیه چې اوبه کومه مخکې راتللې، مثلا 100 انچه راتلې یا 200 انچه راتلې، اوس د 1500 انچو اوبو گنجایش لري. په دې کې به په سلو کې 100% به په ټوله زراعت باندې دا پیدا کوي او تاثیر به پرې کوي، ځکه چې مخکې به ډېرې کمې راتللې اوبه، دلته یو امکان دی تېرېدو نه و.
د شفیع الله په نوم د لوګر یو بل اوسیدونکی هم د کرنې برخې ته پاملرنه مهمه بولي، وایي چې
د موږ ولس او د موږ د کلي هغه کوم کروندې او زراعت چې ده دا ورځ په ورځ به او کل په کل به انشاءالله پرمختګ کوي.
لوګر کې د کلو پراختیا او ولسي تړون پروګرام اداري وایي دا مهال دغه ولایت کې د اوبو د یو څلوېښتو نورو کانالونو د جوړولو چارې هم روانې دي چې نږدې راتلونکي کې به بشپړې شي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
پرون د خیبر قبایلی ضلع په باړه کې د پیر میلې په نوم مشهور لویه میله لس کاله پس یو ځل بیا پرانستل شوه. دا میله د بد امنۍ او د پوځي عملیاتو له وجې تړل شوې وه. پرون د میلې ته ورغلو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې ډېر ورته خوشاله دي چې بحال شوه. تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د ګل په ورځ د خیبر قبایلی ضلع په باړه تحصیل کې خواو شالس کاله پس د باړې د سارو پخوانی میله پرانستل شوه. دغه میله د پیر میلې په نوم مشهوره وه. د خیبر انتظامی چارواکو او خاصدارو کلک امنیتي ګامونه پورته کړي وو او ګڼ شمېر خلکو پکې څاروي، مارغان او چرګان د خرڅ لپاره راوړي وو. ځای خلک وای دا روایتي او مشهور میله وا چې د هر ګل پورز با لګیدا خود بدمنې لامل تر لسو کال پورې د زند ښکار شوی وا خو چې اوس امن بحال شو نیو زل بیا شروع شو د دغه میلی یو منتظم ګلمینه پردای مشال ریډیو توای
یره د باړې یو نومو د میلې د تبې د کوټې د پړه چنار د کندار د خوست د سوداګر ټول تل وسم دغه د دوه درې ورځې وشوې خو موږ سره خلکو رابطې شروع کړې دي او نن تاسو وکتل چې دته خلکو کوترې هم راوړې وې چرګان هم راوړي وو ګډې بیزې غواګانې غویان د هر څه وته راغلي
په دې میله کې شریک ځنې نورو ځایي کسانو هم خپل احساسات صدا سره شریک کړل
سدایاس چیرمن تاجران بڑا بازار خلک داسې ورته خوشاله دي و داسې په بھرپور خدمت یې وکړو چې دلته بازار نو خلکو د کورونو نه چای راوړي کورونو نه وبر راوړي او هغه کې ګډان چې کم دي ادو درې سلور قسمه غینه خوراکونه خوراکونه تیاروي
مو نوم سلامات خان دی کوم زخه خیلیم هر څړی خپل رزګور مخک لاس کوله مخک روانو نو می حکومت نن دا درخواست کوم چې را خلک په خپل په خو درې ګنو ان شاء الله می به دا مارکیټونه بڑا وندا منډي او دا هر ځبیر می ینه دا خلک په خپل ان تکړه رزګور ولا خلک ری خو چر خلک بری خپل کاروبار لا
زه حاجی سردار خونیم اومده ملا چې روغ ولا دغه لا بډر خلک رزګور کې وشي او کور کې روان شو ډیر خلک دا پوجي وشي دا مخک مسروات مناتلیوا ټول کورونا باندې چې حکومت مون طرف تلګه توجه نور وکړه
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باډا کې ویوګدې مودې پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس د غسیمه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې او دوه کال وړاندې ورته کډوال راستان شوی او د بیا بحالي عملی روان دی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیوادو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کوی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حال زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا دا تشدد نلے ری لارا دا
پر دغو او ور تا موضوعاتو اونی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره اوس تخبرونه په خره کې او سلبیا د بشیر ګواخن لند خبرونه ورو
نن د افغانستان سولې علي شورا د دارالانشا مشر او د افغان ولسمشر ځنګړی استازي محمد عمر داوودزی پاکستانی چارواکو سره د طالبانو مذاکراتو په اړه خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. هغه به دغلته څلور ورځې وي. نن په پېښور کې وکیلانو له حکومت د وکیلانو ژوند خوندي کولو لپاره له د احتجاج په توګه له عدالتي کاروایانو بایکاټ وکړ او مقدمو ته حاضر نه شول. دا احتجاج تر هغه وروسته شوی چې پرون په نوټه کې د پېښور هایکورټ یو مشر وکیل نیازمین خان په ډزو ووژل شو. د بلوچستان لورالای پوزی کین سره نږدې هغه اوسیدونکو نن په دوهمه ورځ هم مظاهره وکړې چې امنیتي د روډ ته له دې ځایه د کډه کولو ویلې دي. د جنوري په لومړۍ نیټه دغلته د اف سي جوکن په مرکز برج شو چې تر هغې وروسته دې خلکو ته د وتلو حکم وشو. خو په مظاهره چینو کې یو تن عبدالقدس کاکړ بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دوی به له خپلو کورونو ونه وځي. بلخوا د بلوچستان کورنو چارو صوبایي وزیر ضیاءالله لانګي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دوی کوشش کوي د دې مسلې سوله ییز حل راوباسي. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي نن د جنوري په اتمه د ښار سپین جومات سیمه کې چاودنې دوه کسان وژلي او شپاړس یې ټپیان کړي دي. د خوست والي حلیم فدایي نن ماسپښین مشال ریډیو ته وویل چې چاودیدونکي توګي په یو موټرسایکل کې ایښودل شوي وو او ټول قربانیان ملکي وګړي دي. تر اوسه کومه وسله والې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. د کډوالو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې آی او ایم نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په 2013 کال کې له ایرانه تله کول له پاکستانه 3,000 افغان کډوال خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي دي. یورپی یونین نن د جنوري په اتمه د ایران پر استخباراتي ادارې او دوه ویراني وګړو بندیزونه لګولي دي. د تر هغه وروسته د اکتوبر کې د ډنمارک پولیسو پر تهران تور پورې کړ چې د دوی په خاوره د هغه ډلې کسانو د وژنې پلان جوړ کړی و چې په ایران کې تر بندیز لاندې وو. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن نن په انقره کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مشر سلاحکار ابراهیم کالین سره ملاقات وکړ او د شام په حالاتو یې خبر ورکړ.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځانی ساجمل د خبرونو بیان بشیر ګواخ، تکنیکی همکار اساق امیری او د غسیټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامان.